ډیرو درنو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ ده. د 1349 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 12مه ده. د روژې د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 2مې نېټې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې له حاله مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د مراکش پولیس وایي چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر په پوځي پوستو څو هماهنګ شوي حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. د پکتیکا والی امین الله شارق وایي د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. ښاغلي شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وویل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والي په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مراکش پولیسو پرون وویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي دا افغانان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پڼه ویلي دي افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب جذب یوه نړیواله شبکه هم موندلې ده. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوایدامي وزارت د سړکونو د ساتنې او بیارغونې 106 ماشینونه وسپارل. د جاپان سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لویو لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیایي پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتی ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2015 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون وویل چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکي استخباراتو په اداره د حملې پلان درلود. د خانزاده په وینا پولیسو د دوشنبې په ورځ د فیروز الله په سیمه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال هم پکې وژل شوي او دوه تنه ټپیان دي. د پاکستان پولیس وایي په عملیاتو کې د اکی وڅلوي وسلو زیرمه راکټوشتون کړي انتحاري حمله واسکټ او حمله واسکټونه او نور چاودون کې مواد نیول شوی. د خانزاده په وینا د وسلوالو لکټر لګه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کم کې د روزنې لپاره انتری کړي وي. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر پر پوځي پوستو څو هماهنګ شوي ځانوژونکي په چاودنې او حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. په دغه ناکراره سیمه کې دغه نښته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ دي د مصر د لوی څارنوال له وژل کېدو او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي له ژمنې وروسته چې ویلي دي د اسلامي سخت دریځو ځپل به ګړندي کوي رامنځته شوي دي. چارواکو وویل د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې په قاهره کې پر یوه اپارټمان حمله وکړه او د پارلمان د یوه پخواني غړي په ګډون د منع شوي اخوان المسلمین نه تښتېدلي غړي ووژل. اخوان المسلمین دغه پیښې په غبرګون کې د السیسی پر ضد د پاڅون غږ کړی دی او ویلي دي چې دغه نهه تنه په قتل رسېدلي دي. د مصر چارواکو د وروستیو شخړو ملامتي په اخوان المسلمین اچولې او هغه یوه تروسي ډله نومولې ده. راپورونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمې چې د مخالفانو په لاس کې د راکټونو ویشته ده. د المنصوره ښارګوټي اوسېدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباری کړی ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېیمې درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې یوویشت میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په پنځمه وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لورې د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پرېکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پر خپلو خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه یې وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کېږي. زه له دې ناوړه حالت او ستونزو ډېر ښه خبر یم او په خپله ژمنه کوم چې هره هڅه به وکړم چې دا ستونزې موقتي شي او د دایمي حالت خپل نه کړي. دا اونۍ په یونان کې بانکونه تړلي دي او خلک یوازې محدود اندازه پیسې له خپلو بانکي حسابونو ایستلی شي. او د یوکرین پوځ وایي چې په شمال ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او لس تنه نور ټپیان دي. د یوکرین د پوځ ویان پر نوویل په دونیتس کې حالت تر نورو ځایونو خراب دی او خاص بدلون نه دی پکې راغلی. بیلتون غوښتونکو د ټانکونو ګولۍ ولي او د هوان ډزې کوي. ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. د پکتیکا والی په برمن ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکوي. په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولی دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقهیي شخړو ته لمن وهلې او د دې هېواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ په دې برخه کې به د لوګر د موسیقي په اړه واورئ.
لوګرې ساز غږیږي د نور مسخه سره یو غټ توپیر پدې کې ده چې د دې د دول د غول طرز یو خاص طرز د رباب غول دی.
د پکتیکا والی امین الله شارق وایي د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان خاورې ته نږدې په غیر قانوني ډول د تاسیساتو په ودانولو لګیا دی. په پکتیکا کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشو چې یو افغان پولیس پکې ووژل شو. د پکتیکا والی وایي د پیښې یو دلیل ښایي پولې ته نږدې د پاکستان د پوځ د تاسیساتو زیاتول وي، خو ټینګار یې وکړ چې سیمې د څېړنې لپاره یو حیات چې سیمې ته د څېړنې لپاره یو حیات استول شوی دی. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیکا والی امین الله شارق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د برمل ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د پاکستان د حکومت تاسیسات شاید د دواړو هیوادو د امنیتي ځواکو ترمنځ د پرونی نشتی یو اصلي دلیل وي. خو ښاغلی شارق ټینګار وکړ چې سرحدي لانجې د حکومتونو په سطحه مسله ده او باید له ډیپلوماتیکو لارو مطرح شي. د والی په وینا د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته یو پلاوی د څېړنې لپاره تللی څو د افغانستان د سرحدي ساتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نشتی پاره څېړنې وکړي.
مشکلات
په سرحدونو کې تل ستونزې وي او تر اوسه د دې پیښې جزئیات دقیق نه دي معلوم. په همدې خاطر موږ سیمې ته یو هیئت استولی څو دا سیمه له نږدې وګوري او د پیښو د جزئیاتو په اړه معلومات راغونډ کړي تر څو موږ ته راورسیږي او بیا به یې موږ له خلکو سره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا پرون د برمن ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ساتونکو په نښته کې یو افغان پولیس وژل سوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته له رسېدو راهیسې له پاکستان سره د اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړي دي. ښاغلي غنی ویلي په افغانستان کې جګړه د دواړو هیوادو ترمنځ له همکارۍ پرته نشي ختمېدلی. د پکتیکا والی پرونی نښتې ته په اشاره وویل چې د داسې لانجو مطرح کول د حکومتونو کار دی او باید له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي انګور اډې ته پرون د افغانستان له لوري یو آر پی جی راکټ وربشتل شوی او د افغانستان له لوري د سپکو وسلو ډزې هم ورشوي دي. د انګور اډې یو اوسیدونکي صاحب نور رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پرون تر پیښې وروسته سرحد تړلی وو او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. د سیمې یو بل اوسیدونکي خان وزیر د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې افغان او پاکستاني لوري تر پرون ماښامه خلخل ډزې سره کولې.
په پروان کې د وسلو د یوې د پول ویجاړولو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمیر غړو او کارپوهانو عکس العملونه راپارولي دي. یو شمیر وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمیر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشني ښودلې، حال دا چې دغه ډیپو د موجودیت په اړه باید ځواب ووایي. خو کارپوهان وایي چې دغو جهادي شخصیتونو شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي، په دې کار سره وښودله چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمید هارون عثمان په رپورټ کې.
د پروان د یو پخوانی جهادي قماندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایه رئیس په ګډون د یو شمیر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر اصولي او ګلاله صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلاح توزیع کوي او یا چوروک چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
اما یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او ستر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي. د خدای لپاره که چیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري، نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
بالکل وضاحت بده.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسون به دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قماندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. کته حمله تر اوسه د دغه ناستي جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وخی چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو ستر زیر ملري.
نو زما د نظر د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپل نور قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کم کار شوی دی، موږ په آینده کې دې مخنیوی کړو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې ستر زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیض راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوې. سیمه ییز حکومت هم خبر نه و، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تښتونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کېږي چې په تېرو 14 کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ که په دې اړه نظر لرئ، کولی شئ چې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د افغان بی سی مخابراتي شرکت 813 شمېرې لارې موږ ته خپل پیغامونه راواستوي. و بجې 15 دقیقې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پکتیکا والی وایي د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان خاورې ته نږدې په غیر قانوني ډول د تاسیساتو په ودانولو لګیا دی. د پکتیکا والی امین الله شارق ویل پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشو چې یو افغان پولیس پکې ووژل شو. د مراکش پولیسو پرون ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري آژانس د مراکش چارواکو په حواله وایي دا افغانان د مارک تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوایدامي وزارت د سړکونو د ساتنې او بیارغونې یو سل شپږ ماشینونه وسپارل. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون وویل دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر پر پوځي پوستو څو هماهنګ شوي ځانوژونکي بم چاودنې او حملې ترسره کړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. راپورونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدینو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې چې یو دشتنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د اوکراین پوځ وایي چې په شمال ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او لس تنه نور ټپیان دي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوښو او بخی صالح محمد صالح ته به غوښو.
له بریتانیا خبریدونکو ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ورسپنې په باور په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د یوې درېړخیزې شخړې خطر پیښ کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي داعش ډلې ته وفادارو وسلوالو د ننګرهار څخه باندې یو پر څلرمه برخه خاوره نیولې ده. ټایمز دا په افغانستان کې د ننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړی لاسته راوړنې ګڼي او وایي دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالی څرګندوي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلې دي. واشنگتن پوسټ او انډیپندنت ورځپاڼو په کابل کې د سې شنبې ورځې حملو ته پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پرله پسې حملې وروسته له هغې وسوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورځپاڼې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوي ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلخوا د بریتانیا چپ انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د سې شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان شول. ورځپاڼې لیکي دغه حمله د ورځې له ګڼې ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلې د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
د سهار او بجې او شل دقیقې دي. مخکې مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو سخت عکس العمل نه راپارولې دي. له څوارلسو کالو راهیسې نړیوالو په افغانستان کې د غیر مسلو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره میلیارډونو ډالر پانګونه کړې ده، خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا وسلوالې ډلې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې جوړېږي او دغه راز د وسلو د ویش راپورونه هم ورکول کېږي. په دې اړه د کابل ښاریانو هم نظرونه څرګند کړي دي. څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مل سلا وګرځول شي، دغه م باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او د غیر قانوني سلا ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي په سرتیر سره، دا خو یې ملک ته څنګه درځلو دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا یې کومه چې باید د دې مخنیوي وشي. سلا چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي خوانه جار څوک یا مې د خپل ځوان فاضل پر هغه په جواز سره وګرځي، جواز باید ولري وزا داخلي نه د غیر ان ته څه کوي سلام څو دې مرته څو دې وجلې دي بعد کې سلام ګرځي خاين نه خايف مو اوسېګا د موضوع چې پرون کې ښه شوی ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګون نتیجه ده.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوی ده دا ډیره جګرخونی حالات ده، لپاره د دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک ونه تلف کېدل، دومره خلک ونه خره کېدل وزل کېدل، او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وای او دا خلاف د قانون کار ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی ندمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې
ازادۍ په څپو کې پروګرام نن خبريږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ل میلمنو پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم د موضوع په ارتباط د ازادي راډیو لارې له نور سره شریک کړئ. او اوس هم سیمهیزو او نړیوال موضوعات ته مخه کوو. په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلی او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر چې پخوا په عراق کې د امریکا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابي ګارد قدس ځواک په عراق کې خپل زړه جګړه پر مخ وړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کوردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلار پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a
ما ته دا څرګندېږي چې د ایران قدس ځواکونه په عراق کې داسې کړنلار عملي کوي چې د دې هیواد د شیعهګانو، سنیانو او کردانو ترمنځ دایمي ویش وشي. کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقې ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي.
A good agreement and clearly the United States is
مش به شما افق لاستیکو دا څرګنده ده چې امریکا یوازې داسې موافقه مانی چې زموږ له نظره غوره وي، داسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یوه نوې فضا رامنځته کولای شي چې په هغه کې به د ډیپلوماتیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې فکر نه شو کېدلای امکان پیدا شي. د امریکا متحدو ایالاتو، فرانسې، چین، روسیه، بریتانیا او جرمني په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکره جاري ساتلې دي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې په دې اړه وروستۍ موافقه د جون په 10مه وشي، خو مذاکره کوونکو دا وخت یوه اونۍ تمدید کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د جولای 8مه نیټه وروستۍ مهلت ګڼل شوی دی. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ازادي راډیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډېر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ، او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سوا اتلش شمیرې لاره مو را استولې دي. فضل الرحمن عزیزی لوګر لیکي اشرف غنی باید تر ارګه رسیدلو جنگ سالارانو او د دوی دلو ټپلو په اړه باید ډیر حساس ووسیږي. قدرت الله هم د هلمند ولایت نه لیکي چې دلته وضعیت ډیر خراب دی، او د غراز شمس هم د زابل څخه په یو پیغام کې لیکي چې دلته هم جنگ سالاران پیدا شوي دي او خلک ډیر پتنګ کړي دي.
د ژوند رنگونه
نوم همستان اگزای ده لوګر ولایت.
د لوګری موسیقي نوم ډیر زیات وته دی په پښتني سیمه کې خور دی دغه نوم. ولی دغه د لوګر موسیقي ډیره مشهور شوی ده، کومې ځانګړتیاوي لري
لوګر موسیقي؟ داسې ده چې یو ګروپ په سطح د افغانستان ټول ولایتونو کې د لوګر موسیقي یو نوم لري، ټول پیژني، یو شهرت لري، ځکه چې دا یو خاص طرز ځانته لري، ډیر ښه انداز لري، بیا تنی رنگ پکې کوي دا، او ډیر مشهور ده. لوګر خلک ډیر مینو سره لري، لوګر ډیر زیاتره خلک کله ودونه کیږي همدا د لوګر کله چې لوګ د لوګری ساز غږیږي د نور مسخص را یو غږ توفیر پدې کې ده چې د دول د غږول طرز یو خاص طرز ده، د رباب غږول کله چې دوی اواز وایي یا غوکی یو پیو دا دوی اواز د کله کې یا غاړه کې یا ټپوي د یو پیو باندې بیا اواز کې ډېر په خاص انداز باندې کې.
کله چې د سیمې ملي یا اخترونه یا بندارونه ودونه پدې کې لوګری موسیقي غږیږي کنه او چې غږیږي څومره ځوانان ورته راځي؟
دا اکثرا په منطقو کې غږیږي، خو لوګر هم ډېرې ولسوالۍ نام نه دي. دا هم جوړ کې دا اتمن په کله سیمې لای نوروز میله په خوا کې دل خوستونه جوړ چې سوې ده په خوا کې دل خلکو به میلې نیولې، بیا به د لوګری ساز راوستو خپل وخت به پتیره، او اوس خو د ودو کې خو سل په سلو کې راوړي ځوانان راځي ورته، او خاص غلري مینه وسر لري د لوګر ځوانان د خپل ځای سره نصاب کې او ډېر یو خاص تر لري د نصاب نظر نور
په خپل دي د لوګری موسیقي سره نڅا کړي کنه.
دا ودو کې مې د سې یا کازمن ودو دوکې مې کړې و ته کله کله
اوس هم چې کله لوګری موسیقي واوري زړه دی کیږي چې د څاور دوکې کنه.
او ولن ک خپل ټلیفون کلرم کله کله اورم
د لوګری موسیقي د هغه ویون کو نه چې هغه سندرغاړي او هغه ویلا او د موسیقي وړاندې کوله د مشهور کوم هنرمندانو نمونه یاد دي کنه
ولن د دې یو سرلارې سو هغه دوری لوګری نه مې د اوسنۍ سې دي د یو معروف لوګری په نوم د یو دلاغه لوګری ده درې نورم دا سې دوی ډېر ښه هغه لري شهرت لري په لوګر کې خلک یې پېژني چې دوی ډېر ښه ساز کوي او ښه
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زموږ همکار سید سمیع عباس ترې راغلی. بلې عباس، لوګری موسیقي